در استودیو. سلام شیبر صاحب، خوش آمدید.
علیکم السلام فرشته جان، نگات دې ستړی نه یې. د ازادي راډیو د دې ساده خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. په دې ساده خبرونه کې مو وړاندې دا مسله څېړلې ده چې د حقانی شبکې مشر مړ شوی که ژوندی دی. د طالبانو ترمنځ د مشر د انتخاب پر سر د اختلافاتو مسله هم څارو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، په پاکستان کې د نن د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. چارواکي وایي د هلمند د نوزاد ولسوالۍ بیرته د وسلوال مخالفینو څخه نیولې ده، او د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یوه کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله وغندله. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینې تاییدوي، وایي د هغه وفات خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور حمله هواروي. سپینه ماڼۍ له طالبانو وغوښتل چې د روغې جوړې لپاره او له افغان حکومت سره سمې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د غوښتنې هرکلی وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخبارات لومړي ځل لپاره د ملا محمد عمر مړینې تاییدوي، خو د هغه د مرګ د علت په اړه ډاډه نه دي چې څرنګه مړ شوی دی. افغانستان دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې ملا محمد عمر سره باندې دوه کاله مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه روغتون کې اسه ورکړه. طالبانو بیا یو ورځ وروسته د کابل تر اعلان ول چې ملا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. طالبانو اعلان وکړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی مشر سو، خو دا اعلان د ملا محمد عمر د زوی او یو شمیر نورو جګپړو طالبان له لوري رد سو. لدې داسې ښکاري چې طالبان د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په خپلو کې تقسیم شوی دی. په پاکستان کې د نن د استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو غړي د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط پرون جمعه په جنوبي وزیرستان کې ازادي راډیو ټول چې جلال الدین حقانی په خپل مرګ وفات شوی دی. جلال الدین حقانی په هغو کسانو کې چې د افغانستان له حکومت سره په جګړه کې دی تر ملا محمد عمر وروسته دوهم مهم کس ګڼل کېده. د جلال الدین حقانی د مړینې خبر د افغان طالبانو یو جګپوړي چارواکي چې ټینګار یې کاوه نوم یې وانخسل سي تایید کړی دی، خو وسلوال طالبانو رسنۍ ته په استول سوی یو تازه اعلامیه کې د جلال الدین حقانی د مړینې خبر رد کړی دی او ویلي دی چې هغه رکروغ دی. د هلمند چارواکي وای په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوال طالبانو نیول سوې ده. د هلمند والي وایان ازادي راډیو ټول چې امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په هغو سیمو کې بیا ځای پر ځای سوي چې څو ورځې مخکې ورڅخه وتلي وو. د چهارشنبه په ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې نوزاد ولسوالۍ د طالبانو نیولې ده، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ. ولسوالۍ
سقوط نه وکړی او د ولسوالۍ ځینې نقطې چې د عقب نشینۍ په مخه باندې چې افغان امنیتي ځواکونو ته باید پدې کې تلفات وانه وړي، دوی عقب نشینۍ کړې و د ځینو ساحو څخه.
ځواک زیاته کړه چې په نوزاد کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 اتیا وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وویجل سو. د تخار د امنیت قومندانې ویان خلیل اسیروای قاری صلاح الدین د امنیتي ځواکونو په هغو پوځي عملیاتو کې چې په اشکمش او خجغار ولسوالۍ کې پیل سي و وویجل سوی دی. اسیر پرون جمعه ازادي رادیو خبريال تول چې په خجغار ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو پیژندل سوی قومندان قاری ابراهیم لخپلو 15 ملګرو سره وویجل سوی دی. دا اسیر پوینا په اشکمش او خجغار کې لړت لژ 19 وسلوال طالبان ټپيان سوی دي. په دې عملیاتو کې و ملي پولیس و جلسوي او درې تنه زخمیان دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم شرغ لاست. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لوی دي زغړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څوتنو مشکوکو سخت دریځو يهودانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون جمعه یو فلسطینی ماشوم ووژل سو. د بانک مون دفتر د حمله تورستي کار بللی او د اسرایل حکومت د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ لامل ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لوی دي زغړه کې د فلسطینیانو پر دوو کورونو ته اور واچوه. راپورونه وایي یو اتلس میاشتنی ماشوم چې د حمله پر مهال په کور کې ویده و سوځیدلې او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ د حمله وحشانه بللې ده. د اسرایلو صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې و نه سپموي. په سوریه کې د القاعده شبکې په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړي ډلې جبهه النصر د هغو ملیشو دی یو ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتي روزي د دې ډلې په خبر پاڼه کې چې پرون پر انټرنیټ خبره سوې پر واشنگټن تور لګیدلې چې د منځلاري اپوزیشن غړي د خپلې استخباراتي ادارې سی آی ای پر پروګرامونو کې د روزنې لپاره استعمالوي. د سوریه د بشر حقوقو د سارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی 13 اونۍ ویلو چې النصر جبهه په حلب کې یو ملیشه قومندان نادم الحسن او د هغه څو ملګري نیولې دي. خو د امریکا دفاع وزارت د سوریه نوې ازواک پروګرام لپاره د روزل سو ملیشو د نیولو خبر رد کړی دی. او د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند روسي دا ادعا چې د میسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د توان ورکولو موافقه کړې رات کړه. د روسي د ولسمشر و نږدې همکار پرنول چې پاریس او مسکو موافقه کړې چې فرانسې به د روسي حکومت توان ورکوي. خو د فرانسې ولسمشر تیر ورځ خبر اعلان تول چې په دې اړه لا خبري روان دي او په نږدې ورځو کې به پریکړه وسی. فرانسې تیر کال د کریمیا د الحاق او په اوکرين کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لامل روسي ته د دوه جنگي میسترال بیړیو د ورکولو معاملہ وځندوله. د دې جنگي بیړیو د خرڅولو قرارداد چې 1.3 میلیارډ ډالر ارزښت لري په 2013 میلادي کال کې سوی وو. دا تر دې مهاله آزادۍ رادیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
آزادۍ رادیو په منځني صفد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر لا بیلا بیل واړخونو خبرو جنوای چې نه دی مړ. بیا به د طالبانو د یو مسول په وینا واوري چې د کوټی د شورا پر ځای د نوی شورا د جوړېدو او بیا تر هغه وروسته د نوی مشر د ټاکلو خبر ورکوي.
ما یک شورای جدید تشکیل میدیم چې بعد از شورا باز امیر جدید امارت اسلامی افغانستان تعیین خواهد شد.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د مولا عمر ترمړینی وروسته د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو مسله څېړلې ده. په کابل کې شمیر افغان او پاکستانی خبريالانو غونډه وکړه.
افغان نوې نسل کې چې د پاکستان باره کې ډیر زیات غلطفهمي ده، داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لری کول پکار دي.
د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې مو د پاکستان په مرکز کې د یو شمیر افغان کډوالو د کورونو د ډنګېدو د خبر پاړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت نظر اخیستې. او دا آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د آزادۍ رادیو پروانه خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی وفات شوی دی. البته طالبان دا خبر ردوي. موضوع اسدالله لودین تعقیب کړی دی چې د کابل سټوډیو سره دی. لودین صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟
ډیره مننه شبر صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته اوس د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې په اړه زد او نقیز څرګندونه کیږي. د پاکستان د استخباراتو موثق سرچینې په شمالي وزیرستان کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې نوموړی له وګډې ناروغي وروسته یو نیم کال مخکې وفات شوی دی. او دا مهال د طالبانو د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی لکه څنګه چې مخکې ټاکل شوی کوي، خو په ورته وخت کې د سراج الدین حقانی او هم د حقانی کورنۍ ته نږدې وي سرچینې رسنوي ته ویلي چې ښاغلی حقانی جلال الدین حقانی لاجوندای دی، خو د په دې وروستیو کې ناروغ او له اوږدې ناروغۍ وروسته اوس جوړ شوی دی او کومه روغتیایي ستونزه نه لري. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې هم تیره ورځ وویل چې جلال الدین حقانی مړ شوی او په خوست کې خاورو ته سپارل شوی دی. خو د همدې زده او نقص سرګندونو په ترڅ کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلی دی چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی ناروغ و چې اوس له ناروغۍ څخه روغ شوی دی، کومه روغتیایي ستونزه نه لري او د ده د مړ کېدو په اړه یې اوازې ټولې بې اساسه بللې دي. د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه له دې وړاندې هم څو ځله خپاره شوي، خو دې شبکې تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید کړي. بعد وایم چې د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکی جلال الدین حقانی په 2001 میلادي کال کې خپل واک یا د دې شبکې پوزي واک خپل زوی سراج الدین حقانی ته وسپاره چې امریکا د سراج الدین حقانی په لاټه کې ده او د په سر $10 million انعام هم یې خیدای. حقانی شبکه په افغانستان کې هم فعال ده او وخت نه وخت چې په کابل او ولایتونو کې کومې د ډلیزي او یا هم انتحاري حمله کیږي، نو د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر ډیره د حملو پر په حقانی شبکې اچوي. د مړینې د خبر په اړه زه د نقیص څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر هم لومړی افغان چارواکو ورکړ او بیا هم طالبانو په رسمي توګه تایید کړ. خو یو خبر چې اوس تازه تازه کیږي هغه دا دی چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د دوی د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات ژور دي. د کوټه شورا ځینې غړو تیره شپه او تیره ورځ ازادي راډیو ته په پرلپسې ټلیفونونو کې ویل چې مولا اختر محمد منصور چې اوس د امیرالمؤمنین په توګه ټاکل شوی طالبانو ته دوی ته د منلو وړ نه ده، او د کوټه شورا یو غړي ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان د استخباراتو پریکړه ده او د پاکستان د استخباراتو په اشاره مولا اختر محمد منصور ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې دوی وایي چې په یو داسې شورا د شورا په جوړولو کار کوي چې د کوټه د شورا ځای ناست شي او هماغه شورا بیا د طالبانو د مشر د ټاکلو کارونه مخته.
لودین صاحب مننه. همدغه مسله چې تاسو د خپل خبرو په اخر کې اشاره ورته وکړه د مولا محمد اختر منصور مسله ته، په دې اړه به د طالبانو د رژیم د هرات او بلخ والی مولا عبدالمنان نیازی څرګندونه راوخلو. عبدالمنان نیازی ویل دي چې طالبان اوس د یوې شورا په جوړېدو فکر کوي او له هغه وروسته به دوی نوې مشر وټاکي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغان طالبانو د ډلې یو چارواکی وایي د دې ډلې نوې شورا په داسې حال کې جوړیږي چې پکښې به د طالبانو نوې مشر هم وټاکل سي. مولا عبدالمنان نیازی چې خپل ځان د افغانستان د اسلامي امارت شورا ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ټاکل شوی ده یو نوې شورا جوړه سي. په دې شورا کې د اسلامي امارت ټول اوسنی او پخوانی غړي برخه لري او هغه غړي چې اړخته سوي وو موږ غواړو هغوی هم له موږ سره په دې کار کې یو نظر ولري. له اختر محمد منصور سره هم اړیکې نیسو. مولا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې د بلخ او هرات د والی په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي په نوې شورا کې به نه یوازې د دې ډلې د مشرتابه په اړه بلکې د نوې منشور د تشکیل او نوې اصولنامې په اړه هم پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ډلې د ویاند ذبیع الله مجاهد لخوا په خپره سوې یوه اعلامیه کې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبره تایید سوې وه. په دې اعلامیه کې راغلي چې سراج الدین حقانی او مولوي هیبت الله د ملا اختر محمد منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل سوي دي. ملا عبدالمنان په دې اړه وایي ملا منصور د دوو درو کسانو لخوا ټاکل سوی دی. د شورا اکثریت غړو د ملا منصور ټاکل کېدل رد کړي او هغه شورا چې زه یې په استازیتوب له تاسو سره خبرې کوم د همدې لپاره جوړه سوې ده چې دغو دوستانو ته هم موږ قناعت ورکړو چې کښېنې او ټولې چارې د اسلامي امارت راتلونکی د شورا تشکیل یې او د امیر ټاکنه یې د اسلامي شورا لخوا په اسلامي اصولو وکړي. مولا عبدالمنان نیازی همداراز ویل د طالبانو نوې شورا به په دې اړه هم پریکړه کوي چې آیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې باید ادامه وکړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو بل لوړپوړي چارواکي ویلي د طالبانو د ډلې ټول لوړپوړي غړي په دې باور دي چې له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې برخه واخلي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. مولا محمد حسن رحمانی چې د طالبانو د مشر په توګه د مولا منصور د ټاکل کېدو مخالفت کوي، دا مسأله په داسې حال کې یادوي چې ټاکل شوی و د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو نن پیل سي، خو دا مذاکرات په داسې حال کې وځندېدل چې د دې ډلې د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو.
د طالبانو ریو مسول عبدالمنان نیازی په وینا مو په راپور کې واوریدل چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو نیت لري. مولا عبدالمنان نیازی دا خبري پرون اسدی رادیو ته وکړه. د اسدی رادیو پروان خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. په دې کتنه کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله چیرل شوې ده.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پورې خبري شي او د ماشام لوو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په همدې سپو اوریدل شي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته یو بل 19 پروګرام هم لرو د ساينس او ټکنالوژي دنیا. پا په دې پروګرام کې تاسو د ساينس او ټکنالوژي د نویو لاسراوړو په اړه اوریدل شئ. په البته دا مسله پکې راخصل شوې ده چې څنګه نوي وسایل جوړ شوي دي څو د ټکرونو مخه پکې ونیول شي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو تر لاسه کړی دی چې په نورستان کې ځینې لارې بندې دي او ویل کېږي چې یو شمېر لارې طالبانو بندې کړي دي او په ځینو لارو کې دولتي ځواکونه ولاړ دي او د تګ راتګ مخته خنډونه جوړ کړي دي. روح الله انوري لسیم په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، په دقیق ډول کوم لارې بندې شوې دي؟
من چې دا څه به دا لارې کې دی یو د کامبیشه د جنټال ترمنځ لارې کې دا د اتو کال مزیت وخت کې چې ورسوال طالبان په کې څه جوړ کړی د دولت سره او خلک ضروري او چې د دولت سره کار کوي هغه ته اجازه نور کې خرید لارې ته راځي کې ډیر خلک ودی ول سو کوو جن شو چې او تاسو ټول وی وو هله به خوشی کړم او همدارنګه ته د کیږي چې د دواب او نورګرام فرمانځدار چې دا وکړي هم خلک شکایتونه کوي چې طالبان لارې بندې کړي دي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دغه لارې باندې تګ راځي وو کې او همدارنګه تقریبا 2 میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د وانت ویدر ولې چوالي کې ویدر ورنځ کولو ته کله لاره وس دا افغان ځواکونه بند کړی دا او دوی وی چې ډېر ډېر لپاره بند کړی تر څو هلته طالبان ته استعمالات نشي او دا د سیمې خلک وی چې یو کوم وکیل او څوک قومي سپینګری ولې نشه د پیلو دا وی پام ور باندې دا لاره بند ده خو خلک وی چې کچې ته دولت وسوالو طالبان سرکار لري نو دا به خلاف په سیمه کې عملیات کوي دا وی د سیمینې وباسي ولک باندې دونه دواړه طرفه باید ولک سانته برابر دي خو دلته د پوجن کې سکیل خوایې دي چې ټول زور ولک نو وباسي دا خلک وي نو دا د درې واره طرفونو کې یو په شرقي نورستان کې چې کامدیش پر دی مثال فرمنګ لار ده دا بند ده خصوصي دي پکې او دا بل د وان ته دل ولې سوالي دي دا په مرکز کې واقع د مرکزي نورستان کې بل څه ټول دي او همدارنګ په غربي نورستان کې چې د دواګو د نورګرام فرمنګ لار ده د کې څون نشته او طالبان په ټولاړې کې پرې دي خلک ډیر لږ شي برڅ په چیرته د دواګو له سوالي د طالبان خلاص باندې چې په دې کې ولته
انوری صاحب، تاسو ویل چې د وانټ وایګل لاره افغان ځواکونو بند کړی ده، دا موضوع تاسو د نورستان له چارواکو سره نه یاد کړی چې هغه څه وایي؟
منګه ولایت سره همدارنګ لوړتون چارواکو سره خبرې کړې دي او د نورستان والی سرپرست والی ماسیز عبدالقیم هم وایي چې د دې لکه کې دي چې تر څو دغه بلار اخلاصولو لپاره کار وکړي او لارې خوشي کړي ځکه چې خلک یوازې په وسلوال نه دي چې یو څو څو کسان کې دي چې زیات نه زیات وسلوال تر نو پورې ولسی خلک ماشومان دي زنانه دي
روحلان وری مننه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د مولا محمد عمر د مرګ خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو مسله نړیوالو چاپی خبرونو چیرلې ده. دغه چاپی خبرونو ته رسوان مراد کتنه کوي.
ګنشمیر لویدوزو رسپانو او خبرونو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې او د طالبانو په مشرتابه او لیکو کې د اختلافاتو په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د مولا عمر د مړینې په اړه خپل وروستۍ مقاله کې لیکلي، د 2011 کال په لومړیو کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر لیون پنیتا د پاکستان د هغه محله ولسمشر سره د ملا عمر د ځای او وضعیت پړه زورون کې استخباراتي معلومات شریک کړل. سی آی اے د پاکستان ولسمشر ته ویل دوی کره معلومات لري چې ملا عمر د کراچۍ په روغتون کې بستر شوی او دغلته درملنه شوې ده. د واشنگتن پوسټ په وینا د سی آی اے مشر آصف علي زرداری ته خبره نور هم واضحه کړه او ورته وویل چې ملا عمر د کراچۍ په آغا خان روغتون کې بستر و. دا مطلب لیکونکی وایي د ملا عمر د مړینې په اړه معلومات چې ورو ورو راڅرګندېږي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا او پاکستان د اجنډاو ترمنځ د سیالۍ او کله ناکله د دواړو لورو د پټو تګلارو جزئیات په ډاګه کوي. واشنگتن پوسټ د امریکا د اوسنیو او پخوانیو استخباراتي چارواکو له قوله وایي سره له دې چې د ملا عمر د موندلو لپاره پراخې استخباراتي هڅې شوي خو دا هلې ځلې هیڅکله هم په هغه اندازه نه وي چې متحده ایالاتو د القاعده شبکې د پخواني مشر اوسامه بن لادن د موندلو لپاره ترسره کولی. په امریکا کې د پاکستان سفیر دا رپورټونه چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی رد کړي او هغه بې اساسه اټکل بللی دی. واشنگتن پوسټ یو پخواني پاکستانی چارواکي په حواله لیکي یو شمیر پاکستانی چارواکو د دې لپاره د ملا عمر د مړینې خبره پټه وساتله چې ویرې درلوده چې دا خبره خای طالبان وویشي او دا به د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان نفوذ او رول کم کړي. د پخوانی پاکستانی چارواکي ویلي آی ایس آی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د پاکستان مشرانو ته ویل چې ملا عمر سخت ناروغ دی او روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نیویارک ټایمز په خپل ورسې غنه کې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر د طالبانو په لیکو کې له درس او اختلافاتو پرده پورته کړه. ورسپانه لیکي طالب مشران نه یوازې په دې اړه چې څوک به د ملا عمر ځایناستی وي بحثونه او سلا مشورې کوي بلکې په دې هم غور کوي چې څوک توان لري چې دا ډله له ویشل کېدو وشغوري. نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې د مشتو طالب مشرانو او قومندانانو په حواله لیکي طالبان د اوږدې مودې راهیسې د دې پوښتنې چې څوک به د دې وسلوالې ډلې مشري پر غاړه اخلي د ځواب پیدا کولو هڅه کوي. ورسپانه د دوه طالب مشرانو په حواله چې نمونه نه دی اچوي وایي د نوي مشر د ټاکلو لپاره به تر څو راتلونکو ورځو پورې یو لویه شورا پریکړه وکړي. افغان چارواکو طالب مشرانو نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان شوی دی خو د هغه تر څنګ د مشرې لپاره د ملا عمر د مشر زوی درویش کلن ملا یعقوب نوم هم یادېږي. د افغانستان د سولې پر پروسې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د اغیز په اړه نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د جولای په 1 نیټه پیل شوې تر هغې به ځنډېدلې وي تر څو پورې چې طالبانو خپل برخلیک ټاکلی نه وي. د بحران د نړیوال سازمان کارپوه ګریم سمیت نیویارک ټایمز ته ویلي د طالبانو په لیکو او مشرتابه کې لا د مخه اختلافات پورته شوي. نوموړی وایي د وسلوالو قومندانان له طالبانو په جلا کېدو دي او ټینګار کوي چې د ملا عمر په مړینې سره دې ډلې ته د دوی د وفادارۍ د لوړې اعتبار پای ته رسېدلی دی.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان باید د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د یو باوري فضا د رامنځته کولو لپاره جدي هڅې وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال سید کمال سادات د جمعې په ورځ په کابل کې د افغان او پاکستاني خبریالانو د راشدر شي پونم پروګرام ته د وینا پر مهال وکړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شارف پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د خبریالانو ترمنځ د همکارۍ د پراخول لپاره د هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې اوس مهال په افغانستان او پاکستان کې رسنۍ د خپلو فعالیتونو په وړاندې له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې افغان او پاکستاني خبریالان کولای سي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو په هواري او د شنیت پر رامنځته کولو کې مهم رول ترسره کړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سعادت د جمعې په ورځ په کابل کې د افغان او پاکستاني ښځینه خبریالانو ترمنځ د راشدر شي په نوم کانفرنس ته د وینا پر مهال د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو څخه و چې داسې څه خبره کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم سمې کړي. ښاغلی سعادت زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان رسنۍ باید د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې کړي.
هیله مې دا د دواړو هیوادونو له ژورنالیستانو سره داسې یو څه خبره کړي، داسې یو څه ولیکي او داسې یو څه جوړ کړي لکه کارتون وغیرہ چې هغه د دواړو هیوادونو اړیکې جوړولای شي.
دا افغان او پاکستانی ښځینه ژورنالیستانو د راشدر شي د دریم ګډ کانفرنس په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې لخوا را بلل سوی چې هدف یې د دواړو هیوادونو د رسنۍ له لارې د باور رامنځته کول، د شنیت او سولې ژوند ته زمینه برابرول و. له پاکستان څخه د راغلو ښځینه خبریالان له ډلې فرزانه علی وای ورته غونډې د دواړو هیوادونو پر مناسباتو مثبت تاثیر کوي. میرمن علی زیاته کړې چې دا مهال د دواړو هیوادونو مشران هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سمې سي، خو رسنۍ هم کولای سي چې د هڅو ته نور هم پرمختګ ورکړي.
دو سیزونو باندې چې د مونږه دا نیگیټیو وار چې ده دا ختم کولې شو، یو میډیا په ترو باندې چې میډیا دواړو طرف چې ده هغه ښکارا شي. د افغان نوې نسل کې چې ده پاکستان باره کې ډیر زیات غلط فهمي ده، داسې په پاکستان نوې نسل کې دا لری کول پکار دي. دا دو سیزونو دو میدانونو باندې غلط مونږه ټیک کولې شو، یو میډیا په ترو او یو سیول سوسایټي.
دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه او په دواړو هیوادونو کې د طالبانو په خلاف روان جنگونه د دې سبب سوي چې هر کال یو شمیر خبريالان د خپل مسلکي فعالیتونو پر مهال لمنځه ولاړسي. تر دې مخکې هم د دواړو هیوادونو د خبريالان ترمنځ په افغانستان او پاکستان کې ورته غونډې جوړې سوي چې په کښې له دواړو خواوو څخه په لسګونو خبريالانو ګډون کړی و. کتونکي تر ډېره په دې باور دي چې دا غونډې کولای سي ځینو هغو مسلکي ستونزو ته د پای ټکی کښېږدي چې اوس مهال د دواړو هیوادونو رسنۍ ورسره لاس او ګرېوان دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان یو شمیر خبریالانو پر دې ټینګار وکړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا په رامنځته کولو کې باید هڅې وشي. له کابل به اسلام آباد ته ورشو. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شول، هغه کورونه زیاتره د باجوړ، مومند او سوات څخه د راغلیو کډوالو وو. سفارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلي ول چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان کمپ کې دولتي ځمکې غصب کړي او کورونه یې پرې آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي دي او دا راپور یې چمتو کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستې نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره، نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کېږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په 11 نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بے کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آبادۍ دغه خټینو کورونو نړولو پرېکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دي، ولې دلته افغانان نه اوسېږي؟ اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي، ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کښې ژوند کوي، چې په دې کښې یو لس 15 کورو په شا کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه مونږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. مونږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ مونږ بل ځای کې تاسو ته ځای درکولی شو. او په خوا شا کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري، هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بېلابېلو جنایي جرمونو کې ککړ وه.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د ذبیح الله شفق په راپور کې مو واورېدل چې په اسلام آباد کې پولیسو تېره ورځ د اکثرو هغو پښتنو کورونه ویجاړ کړي چې هغوی پاکستانیان دي. وړاندې به واورئ چې د چک په جمهوریت کې پولیسو بیا د یو شمېر افغان غیر قانوني کډوالو مخه نیولې ده.
یخ 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 اوبو زایات بی اندازی زیادی او متاسفانه متاسفانه دغه
ټول د وزارو کنزیستمن کله کله وای چې د وزارو پندوسم نو روسه دنیا ډیپلوماسي وبتینی.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
ازادي رادیو په منځني سپد دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دیرش دقیقې شپې لند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اوري.
سپینه مانی په داسې وخت کې چې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تاییدوي، وایي د هغو پاتې خوندي او باثبات افغانستان لپاره نور هم لار هواروي. په پا پاکستان کې د نن ورځې استخباراتو ځینې غړي وایي چې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې ټوله سیمه له وسلوال طالبانو نیول شوې ده. د تخار د اشکمش ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال قاری صلاح الدین وجل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سختدریزو یهودیانو حمله وغندله. په سوریه کې د القاعده شبکې ملاتړي ډلې جبهای النصره د هغو ملیشو د یوې ډلې د نیولو ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتې روزي. او د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند روسیا دا ادعا چې د مسترال جنگي بیړیو د قرارداد د لغوه کولو لپاره مسکو ته د توان ورکول موافقه کړې رات کړه.
افغانستان هغه هیواد دی چې د جنو راپورونو لمخې تر ترورستي بریدونو په ترافیکی پیښو کې هر کال ډیر افغانان پکې وژل کیږي. وړاندې به د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې واوري چې د موټرو د ټکر د مخنیوي لپاره یو نوې وسیله جوړه شوې ده. خوس پراشو د افغان کډوالو ستونزې ته په چک جمهوریت کې د چک جمهوریت پولیسو د هغو کسانو د نیولو لپاره چې په غیر قانوني ډول جرمني ته تلل وشکي به هون کې غاس کارول دي. دا کسان چې پروند د چک جمهوریت په پلزن شار کې ونیول شول د غیر قانوني کډوالو د ساتنې یو کم تلشتول شوې دي. د چک جمهوریت پولیس وای چې دا کسان د افغانستان، پاکستان، عراق او سوریه اتبادي. دا سړي رادو د خبر څنګه په دیاړه راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چک جمهوریت پولیسو پرون ویل چې لشتلج سلو تنو چې په غیر قانوني ډول جرمني ته پلار کینول سی وو د غیر قانوني کډوالو لکم په دړلېزي تیشته هڅه کوله، خو د ځنګړو پولیسو له خوای مخنیوي وشو. دا کسان د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق وګړي دي او له چک جمهوریت د استل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځنګړي کمپ کې ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پولیسو ویاندې کترینا رندلوا وویل چې د کسانو د تیښتې لپاره د کمپ ځینې برخې هم تخریب کړي دي. د زیاته کړه چې پولیس د دې کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره مجبور شول چې له وشکې بهونکي ګازه کار واخلي او د شمیر کسانو لاسونه ور وتړي. د چک جمهوریت پولیسو پرون د دې هیواد په پلزن شار کې یو موټر ونیو چې لښته لږه شپږه یا غیر قانوني کډوال پکې سپارو او غوښتل چې جرمني ته ولاړ سي. د پلزن شار د پولیسو ویاند ایوانا ارنکو پرون خبرې اعلان ته وویل چې د دغه موټر چلوونکي هم نیول سوی چې د هنګری اوسیدونکي دی. دا وایي
زیشتویمه ایخ توتوشنست استاتنی پریسلوشنست زرینه سه
موش با دو کسانو دو هویت پارا نوری چرنی کهو او موش فکر کهو چه دوی دا افغانستان، پاکستان او سوریه وگری دی. ارینکو ازیاتا کلا چه پا دی خلکو کی در وشتن شدی او ما شمان دی. نیول سوی کسان با طول هغه هیواد تا چه دوی اول ورغلی او بیاله هغه زایا دا شنگن هیوادونو تا پر پل آوشتی و استول کیجه. دا اروپایی اتحادیه دا مهاجرت دا قانون پر اساس هر وگری پا هغه هیواد که چه اول ورغلیوی دا پناه غشتلو حق لري. ورځی مخکې د اتریش پولیسو 201 تنه مسافر چې له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان وو ونیول. اسوسییټډ پرس د اتریش د ورسپانی په حواله وویل چې په دغه نیول شویو کسانو کې هم زیات د افغانستان او سوریه خلک وو. د اتریش د پولیسو ویاندې اسوسییټډ پرس ته ویلي وو چې هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي په غیر قانوني توګه د اتریش خاورې ته د ورننوتو په جرم د وتلو امر وشي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکلو پر سر د اختلافاتو مسله چړل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او په دې پروګرام کې برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په هغه کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپره کړو. د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو. دا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
The Science او Technology دنیا.
د راپورونو له مخې په وروستیو لسو کلونو کې د پرمختللو وسایلو له برکته په نړۍ کې د ترافیکي پیښو په وجه د انسانانو د مړینو شمیر کم شوی، خو لا هم ترافیکي پیښې په تیره بیا په لویو لارو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. طبعاً په هغو هیوادونو کې چې نفوس یې زیات دی او موټر پکې ډیر دی، د ترافیکي پیښو تلفات هم زیات دي. مثلا د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کال تر 14,000 زیات کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، خو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو قربانیان تر 6,000 اوړي. زیات سرعت په سړکونو، بیروبار، د موټرو عوارض او په ډیرو مواردو کې بې احتیاطي د ترافیکي پیښو اصلي عوامل بلل کیږي. د ترانسپورت او د لارو د خوندیتوب د ماهرانو په باور په لویو لارو کې چې کانتینرونه او لوی باری لارې پرې زیات تګ راتګ کوي، د کانتینرونو شاته تګ ډېر ځلې خطر پېښوي. کله چې واړه موټرونه د لویو لاریو شاته روان وي، د وړو موټرو چلوونکي په اسانه د لاریو مخه نشي لیدلی او ډېر ځلې داسې کیږي چې د کوچني موټر چلوونکی اکسیلیټر ته زور ورکړي څو له کانتینره مخکې شي. په دې وخت کې ډیر واري مرګونی ترافیکي پیښې کیږي. له ډیره وخته د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور روانو. او سامسونګ الکترونیک شرکت داسې تلویزیوني شیشه جوړه کړې چې د ټریلر یا لوی لارې شاته لګول کیږي. سامسونګ شرکت دا پروژه د لارو مسؤلیت نومولې ده. دا سیستم په داسې ډول کار کوي چې د لاریو په مخ کې لګول شوې بې سیمه کمرې د چلوونکي مخ ته د لارې وضعیت او ترافیک د لارې په شاتنۍ تلویزیونی پرده کې شي. دا نوی سیستم د لاریو هغو موټر چلوونکو ته چې د لاریو او ټریلرو شاته وي دا اسانتیا برابروي چې د ترافیک او بیروبار له حاله په دقیق ډول خبر شي او په مناسب وخت کې تر بل موټر واوړي. د ډنمارک د کوپنهاګن په هنتون څیړونکو د هغه جینیټیکی تغییر یا ټکان پاړه چې لشپړ زره تر لز زره کال په خوا پیښ شوی او په سبب شینسترګې پیدا شوی څیړنه کړې او د نتیجې ته رسیدلې چې د ټولو شینسترګو انسانانو د سترګو رنګ د همدې ټکان له کبله شین شوی دی. دوی وایي چې د انسانانو د سترګو اصلي رنګ نسواري وو او دی، خو یو جینیټیکی ټکان پر کروموزونونو د او زائد سی دوا جن اغیز لعمل تغییر راوست او له همغه وخته د دغه جن خواندانو پسترګو کې د نسواری رنگ د تولیدوان للاسه ورکړ.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
دیموکراسي د خلکو شخ دی او سم د خلکو ثبت شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې فریبا ظاهر راغون کړی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني ستاسو د نیکمرغي او خوشی په هیله د ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه در تخبروم د معمول سره سم دا ونی مهم ستاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سم ټول در تخبرو په سر کې به د هغه اوریدونکو څرګندونی وورو چې په فاریاب ولایت کې د ستیو عملیاتو پاړه زموږ سره شریک کړی دی په ګټه پي وورو
بل السلام علیکم د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مده ازادي راډیو څخه مهمه ده چې موږ مزلمانو دغه پیغام نشر کړي د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو بصلاحیت خلکو څخه مده غوښتنه ده چې د جنرال دوستم عملیات په فاریاب کې شروع دي نه د چا سر نه د چا مال نه د چا ناموس هیڅ امن کې نه دی پاتې د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره به نهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده دغه عملیات ودروي د خلکو سره نهایت ظلم روان دی خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت چې لږ دي ډېر سخت ظلم روان دی خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي السلام
عمر شیرزاد در سره مده قندار دني شو فالیس ما دا وزیر د کلی پر اختیار وزیر څنګه ما دا وښتل مړ د ولسوالي خصان د نيشته ولسوالي سړکان ډیر خامدي مسي عمر زیست تر مطلب تر ځای په رسواغه په حق رسیدو موږ په حکومت کې په نه پاغه حکومت کې نه د جمهور کریسه په حکومت کې راز موږ ولسوالي د پرانه نسیو سړک کې دي ام خامدي پوځ دا غوښتنه کو د ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبد الله سراج بزر خصوصا موږ ولسوالۍ د پلانونه کړي په اختیار ضرورت دي هدایت وکړي دا ولسوالۍ د څه پلانونه وکړي چې دا ولسوالۍ یو کیلومتر سړک پوخ پدې ولسوالۍ کې نشته السلام علیکم
عبد القادر حسین د زابل ولایت د شاجی ولسوالۍ مې ټلیفون وکړ دا سما دا ډیر ډیر کار کوي د خدای په خاص چې موږ نه ځغ نه شو کې تقریبا دونیم کار کوي زموږ په ولایت کې موږ مشکلانو دولت له خوا باندې شوی دي عام خلک ډیر په تشویش کې او ډیر غم زده وي کوم زموږ ځکه د لټي چارواکو ولا سره ډیر مننه به مي السلام
زه د لمن د ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه د وسوس خبره کوم زما د ازادي رادیو پیغام ته پیغام دادی چې موږ راځو له چارواکو سره د لمن په ولایت کې څو زمان د انسان پښتون کې ګرځ ول خو د دولت کوم دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړی ولې د نور خلکو عبرت او پانیا چې نو بیا د امنیت خود په خود راتلی سلام
هلو السلام علیکم زه ټول ځان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم محمد یوال د ګورګین د ناوی څخه چرچینو د ولسوالۍ څخه لور لادي دي څلور سره باندې دي زموږ د ولسمشر چې دا هیله کوي چې د چرچینو لږ ژر تر ژره خلاص کړي ملکان خلکو څه ګناه ده چې د کوم ملکان باندې لادي باندې کړي دي ملکان د کورو کې ملزام راځي دي مریض رځي په نور شي نه موټر څه موټر ورسي اده چې امې کومندان یا به جنگ کړي یا انداري مچ کړي نو په چاښلو به خوله په پنځه لګولې دي شي مټر برابر شي نه مرد د ولسمزر چې دا هله کوو چې دا لا جګر ته ځای خلاص کی نو سې ته دا هله کوم چې زموږ پیغام نشر کی وسلام
سلام علیکم زه شوم د باردات مزار دی دروګان ولادت د غزا ولسوالۍ څخه خبر کوم زموږ د ستانیه د رئیس دا خواهشتي چې موږ چې په خانیه ته د ولسوالۍ په خانیه ته مستقلی ډاکټرانه واسو چې ډاکټرانه په ناروغان هم نه پوهیږي او په تاریخ لا هم نه پوهیږي باید ژر دغه اوس موږ غواړو د ولسوالۍ په خانیه غواړو چې وسلام د خلاصه ما
بلې السلام علیکم عمر شیرزاد بیگم در پریژم د قندار د نش ولسوالۍ څخه تاسو په نش ولسوالۍ کې د امیرختیا وزارت سره موږ دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ کې د خصان د نش ولسوالۍ کې کار نه دي سیم کلینیک نه سره کلینیک هم د خاص دغه نسل ډاکټران چې دوا ویره په شخصي درملتنو کې خرڅي موږ دا غوښتنه خاغلی پیروز الدین پیروز سره وزیر د سیټامې چې د موږ ولسوالۍ ته پامنه وکړي ډیر د موږ ولسوالۍ د روغتیا دغه سبیه برخه د سلام علیکم
السلام علیکم زه در رزګان ولایت څخه نیکبلا جان خبرې کوم
موږ دغه ایله د اشرف غني سال ته چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کښې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کښې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یل چې موږ خپل مریض متر لاخو باندې د موږ خپل مریض پر غرو باندې په شا اړوو. زموږ د دغه حکومت دا خواهشتونه دي چې دا لارې ولې موږ ته نه خلاصېږي. د ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار باندې ده؟ نو دغه لارې موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي. که نه شي خلاص شي بله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور جان، روزګان د ولایت ګیزاب د ولسوالۍ یم. زموږ سره په ګیزاب ولسوالۍ کښې دلته د محلي پولیسو قومندان دی چې ټوله ملکان زیوروي او وهي او ټکوي. باید موږ غږ ولوړو مقاماتو ته ورسېږي چې دغه کسان د ملکانو سره ډېر سخت ظلم او چلند کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش شي چې دغه خلک زموږ څخه بالا منه کړي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه خان محمد یم، د هلمند ولایت ستاسو ټلیفون پر کرښه یم. زه دا ټولو هلمندوالو ته دا پیغام لرم چې نور د دې خپل دولت سره او خپل د ملي فوج سره او نور د خپل افغان ځواکونو سره او د سرحدي پولیس سره نور کومک وکړي، او نور به څو تر څو په دې کښې دا جنګ وي چې نور کومک ورسره وکړي، د دښمن په اړه معلومات ورکړي. بس به زمونږ ستاسو په هلمند کښې به امنیت راشي. او نور زما هلمندوالو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل د سرحدي پولیسو او خپل د ملي پولیسو او خپل د ملي ورو سره نور کومک وکړي د سولې او د پروسې پر دغه ضد باندې ګامونه ورسره واخلي. بس مو دغه پیغام دی. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه محمد صادق هلمند ولایت. زما دغه پیغام پرې ورځم چې دا زما جور سرپناه یې ژر دغه تبدي چې موږ څو کاله کېږي چې راغلي یو. نن داسې نمرې د ښکېږي، نن ځای پیدا کېږي، کله پیدا کېږي. اشرف غني دغه قرضې باسي تېر، اشرف غني باسي را تېر چې له موږ نه رسېږي. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم، زه رحمن الله نعیم یم، د خوست ولایت څخه هم تاسو سره اړیکه نیول ده په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. د خوست ولایت کښې په اکثره د اکثره افغانستان په اکثره ولایتو کښې معلمینو ته نمرې ورکړل شوې، خو متاسفانه چې په خوست کښې تر اوسه پورې یوه استاد ته هم نمره نه ده ورکړل شوې. نو تاسو څخه مې هیله ده چې دغه زما دغه پیغام لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ. او بل دا چې په خوست ولایت کښې بېخي برق نشته، زیاته ګرمي ده، ټول خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي. او بل په خوست کښې د مارکېټ نشتون دی، نشتوالی دی چې په خوست کښې بېخي مارکېټ نشته دی. بېخي عایدات زیات دي د خوست سبزیجات او میوجات داسې نور، خو مارکېټ نشته دی. له لوړپوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې خوست کښې مارکېټ وکړي او خوست لیار ترنزیر کړي. د خدای په امان. وسلام.
الو السلام علیکم، میرزا محمد د هلمند کجکي ولسوالۍ خبره کوم. ور دغه زما پیغام نشر کړي، د غټې مرمۍ کجکي ولسوالۍ ته سربندو سره غورځي. ول ما ورځې دوه ملکي ښځې دغه شهیدانې کړلې وروره، درې کسه ټپیان کړل. یا زه خدای له خپلې مرمۍ هره شپه په کورو کښې مشلې، هېڅ غم د ملکي وګړو نه خوړل کېږي. نو دغه زما پیغام غوړو مقامات ته ورسوئ. نور خدمت لرو. السلام علیکم. دغه پیغام به اتمه نشروي.
له هلمند خبرې کوم. دا چپلي دا غوښتنه ده چې زموږ د مرجع په ولسوالۍ کښې د پلانو د مسیح کار درول شوی دی. دا غوښتنه دغه ته لرم چې زموږ کار ته جدته زمینه برابره کړي، زموږ کار د ایله کړي، زموږ کار د شروع کړي. موږ پلان یې ګرد نړولي دي، دغه سیله پرته دي، زموږ پلان جدته ایله کړي. السلام علیکم.
زه د هلمند د ولسوالۍ څخه نظر محمد خبرې کوم. دلته داسې ټکان زیات دي او دغه میاشت کېږي د مزګاتان باندې دغه مزګاتان چې لاړ شي، موږ ډېرې ستونزې د هلمند خنج په ولسوالۍ کښې لرو، بېخي زیاتې ستونزې. دغه مزګاتان وسایله کوي د څو میاشت کېږي چې بند دي، موږ مریض نه شو را وړاندې دا ښار ته. او که ساکر په ښار کښې دې بند وایي دا نورې لارې مو فکر پیدا کړي. وسلام په احترام.
بلیا السلام علیکم، زه عزت الله دلاور د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ خبره کوم. زما ولسمشر اشرف غني ته پیغام دغه دی چې دا زموږ د چرچینو لارې د میاشتې کېږي تقریبا تړل شوي دي. او زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه ایله کېږي؟ حکومت په خپل په ساحه کښې بندې کړي، طالب خپل په ساحه کښې بندې کړي دي. که موږ د کورنیو چارو وزیره ته هم دغه خواهش دي، نورالله کلونی ته، او د معصوم افغانیزي ته هم دغه خواهش دي، او د ډاکتر عبدالله ته هم دغه پیغام دي چې دا ولې نه ایله کېږي؟ که یا دلته سربازان معاشره بردیوسه پاتې دي. السلام.
بلای السلام علیکم زه معلم اور الله خان د روزګان ولایت تخاس روزګان ولسوالی اوسیدونکی یم دوی میشت کی زیچ په ترینکوټ مرکز کې جون کوم د روزګان لار باندې د زنسن کولای د طالبان لاله خپل کوټ ته لاړ شم ته لور پور چر وخت څه فهمل هیله ده چې زموږ لار ژر تر ژره خلاصه او غمی وخري.
الو السلام علیکم ما وا زادی را دوت دا پیغام دی چې وخت کې مشران په چوکۍ استاد ناراضي موږ به د ملي بستو څخه د غوکو دوی په چوکۍ سره خسته دي مظلوم لستر په وینو کې سوځي په ور کې سوځي او دلته وسط ملي بستو د غدای دا خو هر یو مشر خپل خپلوان ته ورکی هغه یا په کباړ کې وس د وټلی یا دلته وټه کار کالته ټه کار ک دی غرته بوزه غرته بوزه په دا رقم باندې ملي شتمنۍ د دغه مشرانو د لاسه باید د مشرانو په خپل ځان کې د غره ولي. والسلام.
بله سلام علیکم زره فیولا د لغمان ولایت د مشرق کړه ناکیل نه خبرې کوم زمونږ په کلی کې برق نشته دا زما د اشرف غنی دا خواهش ده چې زمونږ د کلی ته برق باید زر تر زره ورکړي او ریو کی دا زما پیغام نشر کی. والسلام با احترام.
دا آزادی رادیو تا خپل د زړه د کومي سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د نهار څخه یو معلول یا معلول خبرې کوم. د ننګرهار د شهدو او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره خصوصا له هغو معیوبینو سره چې بیچاره او بېوسه دي د ماشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی. د مخکینې دوه روبونو معاشونه چې راغلي وو افغان د معلولینو ته نو د خپل خپلوانو له او هغه چا ته یې ورکړل چې ده ته یې ورشپتونه ورکړل او دا هغه سړی دی چې د شیرزي څخه دغه چوکۍ د 1,00,000 افغانیو په مقابل کې اخیستی وو. زه د اشرف غني څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت یا معاونیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زموږ له سره ایسته کړي او موږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري. دا اتمه میاشت دی چې موږ عزیزان او فقیران ته دی خپل معاش نه را سپارلی. و سلام په احترام.
سلام علیکم زه زمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت حصارک غلجی ولسوالۍ نه. تاسو ازادي راډیو کارکوونکو نن دا هیله کیږي نور هم هیله بم چاره وکړي موږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده. سرطان یولسمه میاشت ته د موږ معاش نشته. د معاش منظورین د یوه میاشت کېږي چې راغلی ده اوس د ننګرهار پوهنې ریاست ته ځو وای تاسو د کوټ لمبر یې نسته او د کوټ لمبر یې له کابل نه راوړئ. په ننګرهار کې کوم پنځشپېته دانې استادان یې همدغه چې یولس میاشتې کېږي وظیفه اجرا کړې ده او معاش یې نه ده راغلی. تاسو پوښتنه وکړئ د پوهنې وزارت کوم یو کس میلمه کوي او دغه پوښتنې نېغې پوښتنې ته یې وکړئ چې دغه معاش دغه کسانو ته ولې نه ورکوي. منظوري ورغلي تاسو په نامه او ریاست پسې ورشي چې موږ معاش وایي تاسو کور لمبر یې نسته کور لمبر یې کابل نه راوړئ او یا به خپله راشي موږ مارانو خاورې خورچي شوي موږ دغه کار وکړئ چې هر څنګه وي د خدای د رسول د خاطر لپاره.
محترم وروره په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسولو چارواکو اوریدلې وي. لکه چې په دې خبرونه کې مې هم ویلی وو اوس بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خبرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکوو. نو که تاسو په خپل سیمه کې د معارف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لرئ نو موږ ته راوستوي تر څو د چارواکو ځواب ورباندې واخلو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو. او دوستانو یو بل یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غرونی یار زما پسند اوس کو بیدار نشو معلومی کی چکم بخت درس جہانم چد درس جہان دلدار میں دلدار نشو زمانہ قرار زڑا پا قرار نشو دیر غمنا دی چیزی خرم پخپلا پا دنیا کے میں بل حصو غم خوار نشو کمی سلا نصیحتنا ورتو اکڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو ہلکار دیکھ رحمان پو زڑا زار شما چی خاطر دا حغی مستی ازار نشو جوبل جوبل خوبانو پنگایم لا تر دینا زیاد غصے غم چی پنایما دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سی آیما درکی با خبر اونم دا یار دا پارا دعا گو ہم دا نیک خواہ ہم دا کمی ہنر دے نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاک زلفو پک پلا خدے را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کوتایما بی صبر دیار پوصل کی مہجر کما دس پر لپا مر غزار کی اچ گیا یم درقی بلا جسان دے پلا اشوا زرحمان دخ پلا یار ناوی سایم جامشا پسا غر دما ہوں مہروں میں شامشا لا ولا بندگی بیا ذاتی وی کا مقصد دا زادے لڑے غلام شا پمستانو کی دا قل خاون غل دے کپنورو خلقو خاصی دلتا آمشا جوندے پزمک خخ زان جوندے پزمک خخ کلک تخم کلوی غواری دخارو پام پام شا پنیستے کی در ہستے مرتب گورا نندار چی پویران کی دخ اے رحمان دا بل بلو جبستکا پس لہغی پس صفت گل لندام شا شمن میاں دلی نده ما ده درست ترک سردار لی دلی نده چی پای سور سر نوی خود غریبی ما غریب سره.